مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه در یک برنامه دیگر با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
منن فروخ صاحب قدر من اوریدم کو سلامونه میومنی په دې خبرونه کې د ولسی جرګې د دې خوشتنی په باب چې حکومت د دفاع د وزارت لپاره نوی وزیر ورمادی فکری دغه راس اوري چې یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې په اوسنی حالت کې باید امریکایی ځواکونه له افغانستان ونوزي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي په میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. افغان ولسمشر د جلریز د پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 1400 بریدونه وکړل. د هم بشپړ خبرونه. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د دې ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفانو څه باندې 40 افغان محلي پولیس وژل سوي دي.
د عملیات روان دي. د عملیاتو په ترڅ کې تر 40 پورې وسلوال مخالفین د پیښې له پیل څخه وژل شوي دي. د سوبری کمانډرانو په دوی کې 4 امنیتي سرتیري چې سیمه ییز پولیس یې راښکاره شوي دي. په دې پیښه کې
خوګیاني ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل سوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له پنجشنبې راهیسې ناامني په داسې حال کې زیاته سوه چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیز او نور امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. نورالحق لومیا او قدم شاه شهیم ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. د یو بل خبر لمخې افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه هیئت به د ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. د تېرې پنجشنبې په ورځ یوه ډله وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړ چې له کبله یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شول. اعلامیه وایي د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم کې دغه هیئت ته لارښوونه سوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ وضعیت وڅېړي او خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په غزنی ولایت کې د تروریستي بریدونو په تور 15 کسان ونیول سول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې دغو کسانو د ماشومانو ملي پولیسو ځینو چارواکو او شخصیتونو په وژنه یا هم تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. اعلامیه وایي چې نیول سویو مشکوکو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. په د عراق په یو شمېر سیمو کې په یو لړ بمی حملو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل او په وژل سول او په لسکونه نور ټپیان سول. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په هومایل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې وژل او 40 تنه یې ټپیان کړه. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ سول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. بلې چاودنه چې موټر بم حمله و د بغداد په یو شیعه مشه سیمه کې وسوه چې څلور تنه یې وژل او 14 تنه یې ټپیان کړه. تر اوسه چا دغه حمله مسؤلیت نه دی منلی، خو په دغه هیواد کې وخت نا وخت دغه سي حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کیږي. اخو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 1400 بریدونه وکړل. د دې سختري ډلې پر ضد تر ټولو سختې حمله بلل سوې دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمن توماس ګیلیران ویل دغه حمله مهم هدف ته و چې په سوریې او د غرض عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت وان لمنځه وړل سي. د همدرز ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونو په بری په نشه کړل چې په نتیجه کې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سوي. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي ویل چې په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په شپږویشتمه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یو وسلوال حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلې چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي. سعودي عربستان وایي یو سخت دریځې وسلوالی چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکه لرلو تورن او تر تعقیب لاندې و پولیسو سره د نشتې له کبله وژل سو. د عربستان د کورنۍ چار وزارت په یو اعلامیه کې وویل یوسف الغمدي په طائف ښار کې د پولیسو په محاصره کې و. وزارت وایي کله چې دغه 2.5 کلن سړی پولیسو ته له تسلیمېدو ډډه وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د وسلوالې نشتې له کبله د سعودي یو پولیس وژل سوی و. دغه پولیسو دغه کور په تلاشي بوخت و چې ګمان کېده یو سختریزې پکښې پټو. په سلګونو کسانو د ترکیې په استانبول ښار کې په چین کې د اویغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. دغه ډله چې له ترکیې سره کلتوري اړیکې لري د چین د حکومت تر واکمنۍ لاندې له کلتوري او مذهبي فشارونو شکایت لري. په استانبول کې مظاهرهچیانو له ځانونو سره د اویغور د ټاټوبې بیرغونه لېږدول او له چینایي محصولاتو سره د بایکاټ غوښتنې وکړه. دغه مظاهره سوله ییزه وه خو د ترکیې دوګان خبري اژانس وایي چې یوه ډله ملتپالو هڅه وکړه چې د کوریایي سیلانیانو پر یوه ډله چې د چینایي ملتپالو ګمان یې ورباندې کړی و حمله وکړي. پولیسو دغه سیلانیان وژغورل. ویل کېږي اویغور اقلیت مسلمانان په چین کې د عبادت او په روژه میاشت کې د روژې نیولو حق نه لري ځکه نو د چین او ترکیې ترمنځ پر دې مسلې اړیکې ترنګلې سوي دي. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به یې په سربرینیتسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عامه وژنه نسل وژنه وبلل سي. د سربیا دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر تامیسلاف نیکولس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته یو لیک لیږلی او په هغه کې له روسیې غوښتنه کړې چې په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک ته مخالفه رایه ورکړي. ټاکل سوی دغه پریکړه لیک بله اونۍ رایې اخیستنې ته وړاندې سي. او په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتر پورې ورسوي. د دغه اعتراضونو یو تنظیمونکي ډیوید سانزیریان پرون په پلازمېنه ایروان کې ویل د ارمنستان ولسمشر سرج سرکیسیان ته خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې د دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% زیاتې سوې باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23مه یې د مظاهرهچیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او درېمه دا چې د برېښنا اوسنۍ تعرفې دې راټیټې سي. دا و تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا صادی رادیو اوریدل 8:00 او 8 دقیقې شوې. ولسی جرګه وایي حکومت نوی دفاع وزیر د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې ور معرفي کړي.
د مفایش څنګه د څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې رخصتیان څخه دوی دا اعتماد واخلي.
د جرګې د وردګ ولایت د جلریز د قضیې د جدي تحقیق غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت بیرته ټینګ شوی دی.
دولس واړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
مخکښ امریکایي سناتور جان مکین وایي باید په اوسني حالت کې افغانستان یوازې پرېنو کودل شي. د کانګرس یو دیموکراته غړی وایي باید افغانستان په روغه جوړه کې شزي څنګ ته پرېنو شودل شي. د فراه خلکو د کابینې لغړیو د بخش آباد بند جوړېدو غوښتنه وکړه. د یو ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسو سمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه په پای کې یعنی لعتنیمو بجو روسته میکروفون ستاسو ره لعتنیمو تر نهنیمو بجو پوری هر یک شنبه میکروفون ستاسو خبرونه بی نن پا دی خبرونه که ده بحث موضوع داده چه ولسی جرگه ده افغانستان ده دفاع وزارت لپاره ده ولس مشر غنی کاندید تا رای ور نکره ده ولسی جرگه غریو پا این حال که غشته نکرده چه ولس مشر ده نوی دفاع وزیر تر دوبانه و رخصتوی و مخی ده جرگه تا معرفی کری ده جرگه ده پرونه پری کری چه دفاع وزارته ده اعتماد رای ورد نکره او ده غراز ده جرگه ده تازه غشتنی باب چه نوی دفاع وزیر ده ده دوی تر رخصتوی و مخی ور معرفی شی که غواره خپل نظر سرگن که له اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری آزادی رادیو تا تلیفون وکی او خپل نظر له نورو اوریدون کو سر شریک کری وسم په همدې موضوع د ولسی جرګې د غوښتنې په باب راپور لرو. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې دي د دفاع نوی وزیر ور معرفي کړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون ونتوانید چې د اکثرو وکیلانو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. سالم محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ور نکړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه وه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
زیات خفه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلا د رئیس جمهور رئیس صاحب اجرایي نظیم خواهش ته هغه داسې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیانو څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلۍ تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بله دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل سوی.
څخه فکر وکړي دا وزارت زما ده، معاون یې تاسو لوی درسي دی ده، یا دا زما خوښېږي دا زما نه خوښېږي دا باید نه وي. دې نه پوهېږم چې د برهان سنګ رباني په مرګ کې اشتراک کړی دی، هغه بل وزیر دفاع نه ته موږ سره داسې اختلافات درلودل چې کریمي صاحب نه ته شي درلودل، دا ټول هغه سلیقوي ورخوردونه دي چې دوی یې کوي. په همدغې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلک وژل کېږي، ولسوالۍ او غبل سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. ښاغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر و. په داسې حال کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
په همدې حال کې ولسی جرګه وایي چې امنیتي ادارو د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ په پیشه کې غفلت کړی او باید په جدي ډول پوښتنه وشي. وکیلانو د جرګې د آزاد بحث پر مهال د جلریز پر پیښې ډېرې خبرې وکړې او دا یې یوه سیاسي او په عین حال کې د یووالي پر ضد دسیسه وګڼله. د دفاع وزارت بیا وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او عملیات تر یوه حده بریالي هم دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د محلي پولیسو وجلو ولسی جرګه په غوسه کړې او وایي له امنیتي مسؤلینو څخه باید د دې بېغورۍ په اړه جدي پوښتنه وشي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په جلریز کې پر امنیتي ځواکونو وروستۍ حمله وغندله او ویل چې د کورنیو چارو او دفاع کمیسیونونه یې باید په جدي ډول وڅېړي.
غفلت
دای وای د امنیتی ځواکونو غفلت په جدي توګه د پښتنې ورده د کورنی امنیت او دفاع کمیسیونونه دی دغه موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او په جدي ډول دی وڅېړي. وسلوالو طالبانو تیره پنجشنبه له څو لورو په جلریز ولسوالۍ حمله وکړه او شاوخوا څلوېښت محلي پولیسې ووژل. له دې پیښې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق جلریز ته د عسکرو په زنډ لیږلو انتقاد وکړ او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري بیا مني چې مخالفینو په جلریز کې په لوړه کچه حمله کړې وه خو زیاتوي چې دا مهال یې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. په همدې حال کې د میدان وردګو والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه دولس پوستې بیرته نیولې چې تاکتیکي شاتګ ترې کړی و.
په خوشبختۍ سره چې دولس پوستونه چې موږ په تاکتیکي شکل سره په شاتګ کړی و دولس وړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ د کابل ولایت له غربي څنډې سره ګډه پوله لري او یو شمېر څېړونکي د دې ولسوالۍ ناامني حکومت ته د خطر یو زنګ بولي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکایي سناتور جان مکین پرون په کابل کې ویل د طالبانو رواني حمله د دې غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو بیا کتنه وکړي. د تاکید وکاو په اوسني وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې شوي. جان مکین په یو خبری غونډه کې ویل که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پریږدي دا به نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بېلابېلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره یې د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. دوی د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په تولو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره هغې په معلومړنیو ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی ده او اندېښنه خی نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دې نه چې رای واخلي ویری و چې موږ به بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډیر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو ناامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمهییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ګوین مور وای په افغانستان کې د روغې جوړې له خبرو د ښځو پاتې کېدل به ستره تېروتنه وي. میرمن مور وویل د افغانستان په ملي شورا کې د ښځو حضور او ونډه د ویاړ خبره ده خو په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. میرمن مور ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې
په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وضعیت خبري وکړي چې فرشته جلالزه جزئیات اوروي.
میرمن مور له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ترتیا ده. ګوینمور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالت د دې هیواد کانګرس ته لاره پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د ښځو د وضعیت خرابوالی د تشدد او بی امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on the part of Afghanistan if they were to leave women out. What our experience has been
دا به د افغانستان لپاره یو ستره تیروتنه وي چې که ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کېږي، خبرې نه اورېدل کېږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کېږي، د تشدد اساس رامنځته کېږي. موږ ته څرګنده شوې چې ښځې د نارینهو په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کېږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپوټونه ورکول کېږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د لمنځتلو څومره اندېښنه لري.
of ground troops
مېرمن مور د دې پښتنې په جواب کې ازادي راډیو ته وویل زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسكر نه پرېږدو دا به ډیره مهمه وي چې په دې هیواد کې د روزنې ماموریت جاری وساتو. د دې هیواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالي مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغو ترڅو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس دې غړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او ښځو سره د مالي مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هیواده د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تعلیمي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کړي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنه ده خو باید معیاري شي. ناجیه صاپی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي که د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وتړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره لدې چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونه ستایي خو وایي چې د دې وخت را رسېدلی چې دا پوهنتونونه دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نوموړي دا خبرې د غرجستان په نوم د یو خصوصي پوهنتون د شپږ کلن فعالیت په لمنځ غونډه
د لوړ زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زموږ هڅې د لوړ زده کړو د معیار کېدو لپاره روانې دي.
اوسمهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انورالحق احدي هم د لوړ زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر وو او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو موسسې د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. ښاغلی هدي وویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
موږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړو زده کړو له یوې موسسې تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د لوړ زده کړو خصوصي موسسې باید د درسي کیفیت ښه والي ته توجه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د لوړ زده کړو 14 دولتي او 103 خصوصي موسسې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمېر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې ترڅنګ په اکثرو موسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمیدو لپاره جدي هڅې وشي.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري 8:25 دي. د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 8:00 پیلېږي، د ماښام تر 8:00 په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 8:00 وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د اوبو او انرژي او مالیې وزیرانو پرون د فراه ولایت ته سفر وکړ. دوی د فراه د خلکو استازو او چارواکو ته ژمنه ورکړه چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د بخش آباد بند د ډیزاین پروژې کار پیل کړي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سختې خبرې وکړې او دوی فراه ولایت ته په نه پاملرنې تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیرانو څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فراه د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړي. د دوی په خبره څو واره په دې اکړه ورسره ژمنه شوې خو یوه یې هم نه ده عملي شوې. په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. موږ د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکاتو پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فراه والي محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والي په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. که تاسو نن شپه او یا هم سبا وغواړئ زه تاسو ته کولی شم اسانتیاوې برابرې کړم تر څو د بخش آباد بند د نږدې وګورو او شپه به هم هلته تېره کړو ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونو موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره دا لومړی ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فراه ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم له دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و خو خلک وایي چې ځینې کړي په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تونس ولسمشر په خپل هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یوه تلویزیوني وینا کې ویل دغه حالت به درې ورځې نافذ وي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د یوې د پارلمان او صدراعظم د نظرونو تر اورېدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دوی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. د جنوري میاشتې پر 16 په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو څلور کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویۍ صنعت ته ضربه ورکړي.
تاسو زموږ اخلاصادي راډیو اورئ. په یاد لرئ له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې ولسي جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوماند معصوم ستانکزی رد کړ او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون له لارې څرګند کړئ. همداراز که د افغان بي سیم سیم کارت لرئ په 8 شمېرې لنډ نظر راولېږئ. اوس د دې سات لنډ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د دې ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفان او څه باندې 40 افغان محلي پولیس وژل سوي دي. افغان ولسمشر د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه. په غزنی ولایت کې د تورلیستي بریدونو په تور 15 کسان ونیول سول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې دغو کسانو د ماشومانو، ملي پولیسو، ځینو چارواکو او شخصیتونو په وژنه یا هم تورلیستي فعالیتونو کې لاس درلود. د عراق په یوشمېر سیمو کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږه 19 کسانو وژل، په لسګونه نور یې ټپیان کړه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په روقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 1400 بریدونه وکړل. د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. سعودي عربستان وایي یو سختدریځی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکه لرلو تورن او تر تعقیب لاندې و، له پولیس سره د نښتې له کبله وژل سو. په سلګونو کسانو د ترکیه په استانبول ښار کې په چین کې د اویغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. او راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه پریکړه لیک ته رای ورنه کړي چې له مخې به یې په سربرینیتسا کې د بوسنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانو، نارینه او هلکانو عامه وژنه، نسل وژنه وبلل سي.
خوشورده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. موضوع این برنامه به درخواست ولسی جرگه از حکومت افغانستان برای معرفی فرد دیگر به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه و همچنان رد محمد معصوم ستانکزی نامزد وزیر دفاع سوی ولسی جرگه اختصاص یافته است. می توانید که به ما زنگ بزنید و نظر خود را در این دو مورد مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. شما همچنان می توانید که برای ما به شماره 818 پیام هم بفرستید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروغ وویل، د نننی پروګرام موضوع دا ده چې ولسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې نوی کس د دفاع د وزیر په توګه ورمعرفي کړي څو دوی د اعتماد رای ورکړي. ولسی جرګې پرون د دفاع وزارت لپاره د حکومت له لوري معرفي شوی وزیر و نمانو، یعنی د اعتماد رای ور نکړه. ستاسو په نظر د تاسو دی ولسی جرګې نظر تاییدوي او کنه تاییدوي په دې اړه کار نظر لري، کولی شئ چې همدا شیبه ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 8 شمېرې له لارې نظر راولېږئ. البته هیله ده چې لنډ نظر ولیکئ. ډېرو اورېدونکو همدا کار کړی دی. د خبرونې په ترڅ کې به د دوی پیغامونه ولولو. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې په 0992 2340 او یا هم 0928 255 تلفن را وکړئ.
بله، یک شنونده ما همین حالا به برنامه تماس گرفتن، به تماسشان پاسخ میتیم. بله شنونده عزیز، بفرماین از کجا به تماس شدین؟
مهربانی
بفرماین. تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت کنید.
دوی مشکل داره چې رادیوی چالانه ده، کله چې رادیو لوړ وي بیا زموږ آواز یو څه په ځنډ ورځي، نو هیله ده چې کله مو غږ در باندې وکړو رادیو ټیټه کوي او یا ځان له رادیو لرې کوي. پر حال څو پیغامه بولولو تر څو چې د بل اوریدونکي ټلیفون روخ کیږي. عبدالله شعبان له کندهار ولایت، البته د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د اجرایه رئیس رول په پارلمان کې تر جمهور رئیس زیات دی، ځکه د دفاع وزیر ونه توانېدی چې اکثریت رایې خپلې کړي. بل اوریدونکي له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د ولسي جرګې پریکړه ښه نه وه.
بله عزیز، شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودن. شما هم می توانید که به شماره 818 از طریق پیام کوتاه نظر خود را در مورد موضوع برنامه مایکروفون شما به ما ارسال کنید. بله، یک تماس شنونده ما را می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما د پښتو د وزیر صاحب سره نه د ورکړی ولسی جرګه پر دغه نه د ورکړی چې دا په ډیرو قومونو سره ویشل شوی ده. دوی به چې شیر محمد کریمي ته لاره ورکړی وایي افغانستان د ولایتو د حالاتو د خبر که لمونځ د ولایتو مساکلاله ولسوالۍ
تشکر از نظر شما.
بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د هلمند ولایت کنا ډول په لړ ځای سره راځم.
مهرباني کوئ صاحب،
دا کلاو صاحبان دا غوښتنه ده چې دا د کاندید د خړې ورځ کړې و تا او دې تر کال دا وایي چې څنګه دی د دفاع وزارت ته وځي چې تاکاله.
بله صاحب، دا نو دی ولسی جرګې کار دی چې رای ورکوي کې نه ورکوي. پر حال مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکو.
بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله صاحب، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورور عزیزی پکتیا، خبر کوم مشکل گلزار.
مهربانی
ورور، دغه ستانیزی صاحب، دغه ستانیزی صاحب ته جرای ورنه کړی ولسی جرګې. دا به مخکې کمپین نه و کړی، دا اعلان ولسی جرګه خو اوس کافي کړو کې غیر قانوني هم دی. خو دا چې کوم یو وزیر کاندید پیسې کاندیدانو ته موبایل کړي وي، نو هغه ته د تایید رایې ورکوي، او که پیسې نه وي ورکړي بیا د رد رایې ورکوي.
بله، خب این نظر شماست. شنونده عزیز، حالا که ولسی جرگه درخواست کرده از حکومت که فرد دیگری را به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی بکند، در این مورد نظر شما چی هست؟ خواست شما از حکومت چیست؟
وزیر ور مقرر کی هم آغا با کمپین و تکی او کده ولسی جرگه و کلان و تپیسی ور کی تایید رای با ور کی او که پیسی ور نکی تایید رای با نور کی او دا ولسی جرگه خوز غیر قانونی ره او دی ولس پا خواه خنه ده وروره.
صحیح شو، کسی نظر واوری دل شو. بل اوریدون که لرو، زن معرفی که.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی.
زما پان پرون کې ولسی جرګه کومه پرېکړه د شانجه پاتله وه، نه یوازې د افغانستان د روان امنیتي حالات نظر کې نو، بلکې یو قومي او سیاسي پرېکړه وه، بلکې پاتله موضوع ترې ورکړه، ځکه چې امنیتي حالات په افغانستان کې خراب ده. د دفاع وزارت لپاره یو جدي چې باید دلته مقرره شي.
تشکر از شما.
مننه، سلامت.
تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است. خو تماسی شنونده ما قطع شد.
یو اوریدون که دفترانی تقریبا لس پینزه لس پیغام را لیجلی دی طوله پر طوله که هم دا یو جمله ده وی معصوم دوستانی اگزی تا دنه باور رای با حالت نور هم خراب کلی هیده ده لطول اوریدون که سخه چی یو زل پیغام را واسطه وی مصرف بیم نکیجی. غلام محمد لپکتیکا وی چه ده پکتیکا ولس با پراتون که پراتون که انتخاباتو که اوسنه وکیلانو تا رای ور نکلی زکه چی دوی شاغلی ستانگزی تر رای ور نکره که ریشی اوغی ور کلی وی تاسی چه خبری است برحال
بره بیم تماس های تلفونی شنانده های ما را بگیریم. بفرمایین رادیو آزادی است.
بله محمد رسول خبر خوان در کمیر در ولایت است.
میره بانی کوی
دقا در ولیسی زلگی چی دقا رای نکوار دقا بزن در افغانستان را پاره او خوندوار را نید اما ملا و سلام
ولی دست فکر کوی
دا خدای دا افغانستان الله دیر سر خراب دی دا افغانستان دا دیر سر خراب باید دی جده جده دا خپل دفاع وزیر تاکلی وای
سی
بله
دیر زیاده مننه که رمضان بل آوریدون که لروزان معرفی که
زمان نوم ظالب دا بکتیا و تصدین که ما دیمان نظر دا وزیر دفاع بارک دا غدا چه یو جنرال رازیک د کاندار د کماندان د امنی باید چې یو د عدلوان د هلمند کماندان د کلورده ده باید دغه دوه نفره باید بېرته د دې چوکۍ دپاره باید معرفي شي.
صحیح مننه چې تلیفون مو وکړو.
تشکر. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله سلام علیکم حریم از قبل
سلامت وسی. متاسفانه علیم صاحب ستاس آواز دیر جرده نه پیژم چې ولی ستاس آواز همیشه چې ټلیفون کوي داسې نه وي. خپل موقعیت یو څه تغییر کوي نه صاحب ډیر خراب دی.
میشه دوباره به تماس شوین؟
دوباره تماس ونیسی یو ځل بیا زحمت وباسی علیم صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
من سلامونه اونی که هیلو منه رولایم ده ننگرار تخه
مهربانی
ده اول خوبه چه اون فکر روزی چه شیر محمد کریمی و مسلکی ساره و ده ابو ده خوان ازا دکتر سیاه عبدالله و اشرف غنی ده خوان مادی بیشو فرد بندی اگه درای وردک رو شوالا اوز پسون سان اگزیگ تا خم بندی شکل بندی هلتا بدیر رنجار بندی دو یو نفر اوتا کی و آخر پولیسی جد یه تایی درائه ورنی کی موکی اول سڑه اوتا کی هم دو بنده که معامله ای دو باگو بیدو یو بدری میشتی بکنی ولکی گی دلتا بیتاراگان خلق بمند کی تکر مونگ داگه نظر ده او بنده ایو وصلا نرم چی ویو امکان لری چی تاسو داکر شبا شبانی و عبدالله تا
بله سب منان سلامت توسعه بل اوریدون که لرودزان معرفی که ی آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
لمیدان نه ده جلیز لول سواله نه ده سواله بری که ولسی کلگه ده سیران که دیه که پاک پانه ده دیه که بن بن بازی ده دوی اول پختل منز که جول نه ده دیه دی مخ که مخ که نه ده غو که با ده ده دوی خپل منزو که انتخابات و که او آغا خپل پارتون سر جور چی.
بله
بله تماسشان فکر کنم خط شد. خب یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی مهربانی کوی خبری وکی لطفا.
بله سلام عداد خدمت شما سفار فروغ خدمت تارون و شنندگان محترمتان نیازی هستم از تارون امریکان در خطیب.
سلام و علیکم السلام نیازی صاحب بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از برنامه تان. البته ببینید یک تفسیر کوتاه در مورد اقدامی کاندید وزیر وزارت دفاع و در مورد در مجموع بالای تمام رول امنیتی در افغانستان ببینید. البته این متاسفانه در مجموع ضعف حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایه است که در طول یک سال اینها نتوانستند که
یک وزارت دفاع را چه کنن وزیرش تعیین کنن. ولی بحث شده زمانی که ببینید معصوم استانبولی که در 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال در عضو کمیته شورای عالی صلح هم بود، همچنان رئیس دارالانشای صلح هم. اینها بارها با مخالفین، با دولت، با گروه های درگیر البته صلح کردن، ولی متاسفانه که نقطه ضعف شانه ایست ایره باز بردن در وزارت پست وزارت دفاع که یک وزارت دفاع که وزارت جنگی جنگی کشتار می باشد. پس یک نوع چی هست؟ خود وکتور مخالفی هست با کسانانی که درگیر با البته حکومت افغانستان هستن. بند صورت بینید امروز در افغانستان به صدها و بعد به هزاران ما افسرهای جوان مسلکی تحصیل کرده داریم. بعد که آن قدر فهرستشان پیش از این زیاد باشد که اگر امروزه با دهات را در پارلمان معرفی کنند، اگر این رایت نمیگیرد دیگه را اعتماد بگیرد، اگر این نگیرد دیگه رایت اعتماد بگیرد. فقط وزارت ها را اینها گروگان خود قرار دادیم و این کسانانی که فعلا ما با دهها گفتم افسرهای دلسوز و تندوز جوان و مسلکی داریم، ولی متاسفانه کسانانی که البته با تعصبات و سمتی و قومی و البته دستش با دستهای دیگه است امور باز روان میکنن، این نیست که سبب بدبختی و اثرهای نمیگیرد. البته به نظر من یک کار خوبی در طرف پارلمان شده، چون که آنها لیاقت و حتی به این مسلک که شایستگی نداشتند و باید که هرچه زودتر کسانان دیگری که آنها زحماتی کشیدین افسران جوان هستند هرچه زودتر به پارلمان روان کنند که رای اعتماد بگیرند. دیگر اگر چنین کار را نمی کنند باید که یکیش وزیر دفاع شود و چنان بگیره روی درستی شد اینها پس حضرت به اینها افسران خود بگیرند و به تاونا خودشان خدمتی کنند. اگر خودشان می کنند پس به کشور را البته وزارت دفاع را نیروهای امنیتی و
بله.
سلامت حسین عزیز هم روزی خان لزابل لیکلی وی که ولسی جرگه ده دفاع وزارت لپاره کاندیدان را دول افغانستان به ده بحران خواته لارشی.
عتیق‌الله محبت از ولایت هلمند در پیامش از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که به زودی یک فرد دیگر را به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی کند، زیرا به گفته این شنونده ما وضعیت در افغانستان خیلی خراب است. و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته است که ولسی جرگه در ارتباط به نامزد وزیر دفاع برخورد قومی کرده است.
او سمده تلفون لاری آوردون که لرو مهربانی کوی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الله خبرکم بخور سنم.
مهربانی کوی سیم.
سلامون اتاستو و علیکم.
و علیکم السلام بفرمایید.
او ده. دا خبره لو چې دولسی درګه بالکل صحیح ده چې دی باندې مصرف ونشي موټر ورنکي وکیلانو ته پیسې ورنکي، هیڅ کله به یو کاندید کامیاب نشي پیسې به هغه به د پیسو نه بغیر وزارت دفاع ته کاندید نشي. او دا خبره ضرور ده چې باید شیر احمد کریمی دوباره گه انتخاب شي انشاءالله د امریکي.
بله سلامت اوسې. فکر کوم چې عین وزارت ته یو څوک چې یو ځل رد شي بیا دوباره نشي کاندیدای، بیا نشي نومول کېدای. پر حال بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم محمد صغری پاکستانه.
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ.
موضوع تاسو ډیره کوم موضوع انتخاب کړی ده،
پارلمان
خرچ ہوئی جا پارلمان ټول خرڅه ایران ځان ته کوشش کوي خپل سره کې وساتي، پاکستان ځان ته کوي، امریکا ځان ته کوي، دا پارلمان چې دی موږ پارلمان اصلي شته نه دا ټول پیسو ته ناشي. اوس هر وکیل ته $3000 ورکړه سبا ته اوټ ورکوي او چې پیسې ورنه کېږي نه
بله. بله تشکر از شما. برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی ادامه دارد. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه میکروفون شما را دنبال میکنید.
اوریدون کیمو شامت خان وفادار لپکتیکا ولایت سخلیکی وی ولسی جرگی د قومی تعصب په بنیاد ستانک ځای رد کړ. نور اوریدونکو پیغامونه به هم تر شیبې وروسته ولولو، خو اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې نظر څرګند کړي. مهرباني
بفرمایئ. رادیو آزادي
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني مې
ده چې ولسی جرګې د کاندیدانو د مشرانو څخه یې
بله صاحب، ستاسی پیغام لکه چی نمگره پاتشو پر حال تلفون مقتشو بل آوریدون که لرو میروانی
تماسی شنونده ما فکر کنم خط شد. خب به شنونده دیگر ما میریم. بفرماین رادیو آزادی است.
میروانی
بفرماین.
سلام در شما. سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلامت
سلامت باشین. بفرماین.
من میخواستم درباره رد شدن آقای محسن صنوبه از طرف پارلمان افغانستان یک حرکت قومی سنگی بود. واقعا آقای صنوبه یک شخص صاف و کارکن است، یک برخورد بود که کاملا سنگی و قومی بود. این جفاز به حق ملت افغانستان، جفاز به خون اردی و پلیس بود. هر روز خونشان دیده میشه.
تشکر از بله تشکر از تماس و نظر شما. یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. کان ابراهیم کریمی از ولایت لغمان من شما تماس
گرفتم. بفرمایید کریمی صاحب.
برادر کان چیز سلامی دولت ما میخواهد که هر کدام یک وزیر یعنی در جای چیز مردم یعنی می خواهم دولت ما کمی زود پوره شوانه وجهت افغانستان رو برو بخراب شدن است. و ما می خواهم کمی دولت ما زود زمین جمله شوه که در افغانستان آیندهش خوب بیار.
بله سید.
بله
من نه سلام است سید. البته دایونه ویل چه دولسی بله. جرگه پریکر تاییده ویا و که رده وی
بله
اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دیر هستیم و خیر هستیم.
تشکر. بفرمایید.
ما قربان زنجرین در این دولت که اگر شنیست آقای سمزه از دولت رات میکنه اگر فیصل بتا رمو میشه اگر نسل دولتی لایی اگر شنیست سر دولت او وقت ما را نوزای میکنه که سر دولت یک جار جنجال یک کار دیگه شما.
بله تشکر از نظر شما از تماستان. یک تماس دیگر هم میگیریم.
مهربانی فروخ صاحب یوشیدم توجه ده چه در توی موردون که ده چه پا ولسی جرگه دستی تور پوری کوی و وی چه که چه تا پیسی ورکی بلد. یعنی ده قصی او شک پا دیر و خلق و سر موجود ده. لیکن یو مسئله ده چه مخ که چه کم وزیران معرفی شول اگر طولو تی تقریبا پا یه ور رای ور کرد. پا اول دوره که ور رای ور نکرد لیکن پا دوم زل هیچ یو رد نشو او لیو سرا طولو تا رای ور خیش وی. نو آیا اوگوی پیسی ور کردی وی؟ فکر نکومه چه خامخا پیسی دی هم رول ولری. پر حال بلا اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کوی صاحب. متاسفانه چه استاسو تلفن قطع شو. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو چه خبری وکی.
بله بفرمایین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایین.
سلام علیکم.
بله لطفا صحبت کنید. تماس شما برقرار شده. میشنویم صدای شما را.
ما پا نظر داده چه جرگه پا بارا که زیو نظر دارم آقا نظر چه کرده بود که رمضان بشر دوست فر کرده و زای سفر و واقعیت خبری کرده و بیل ویچه ما دیرایشی دو دی ولیسی جرگی پیوش اوکی و نهان خودی زای نیمی بلکه تون حاضر بیا و کنه چه دیرای ورکاونو موضوع نیوی او د پیسو په موضوع نیوی دی د پیدې ځای نیوی نو په دوه سوه دوه څلوېښت او دوه سوه څلوېښت وزیرانو کښې یعنې تر پنځه شپېتو زیات وزیران کاندیدان په ولسي جرګه کښې ما نه لیدلي دي او نه رغلي دي. نو د دې نه معلومي چې د ولسي جرګې ټول کارونه حتی په خپله دی په پیسو باندې غلي ولسي جرګې ته رغلي دي. نو چې دی په خپله په پیسو باندې ولسي جرګې ته رغلي دي نو د دې نه به ملت څه فایده وکړو او د دې نه به دا به نو یو 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 سم وزیر هغه ته سره کړم اړي چې کو کابینېت
صحیح دا ما نه نه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم. بختلن هستم از غزنی. اکرامات ما رو بپذیریم. یکی معصوم ستانکزی را پارلمان را اعتماد نداد، خیلی مصروف شدیم. به خاطر که معصوم ستانکزی در وقت صلح چی کرد که در وقت جنگ کند؟ بهترین شخصی که در وزارت دفاع باید مقرر شوه آقای دوستم است. تشکر از توجهتون.
سلامت و سید دوستان کو مرستیال دی ولسم
معاون اول ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور افغانستان است آقای دوستم.
خیر دیدی نظر و خوشی دی حق لری نظر سرگن که بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
دامن احترامات من اجمن بنگرام نصف شد رحمت بخشوم
مهربانی که ویسی
باید وایم چې دغه ولسی جرګه یو خاص تنظیم او حزب تاثیر لاندې ده، که هغوی څوک خوښي هدایت ورکوي چې دې ته رای ورکوي، که څوک خوښ نه وي بیا ورته وایي چې رای مه ورکوئ. که وګورو شیخ محمد کریمي هم یو مناسب شخص د دفاع د وزارت لپاره تجربه درلودله او په نظامي بخش کښې ډېر عالي تحصیلات درلودله، خو هغه هم په همدې سرقومي او قومي دغه باندې رد شو. حتی دا چې هم کېدلو چې باید د لوی پکتیا څخه په دشي مهم پوست کښې پچرانی شي دا مونږ دپاره خاص کړی خاص قوم دا خبرې کولې مونږ دپاره د منلو وړ نه دی. همدارنګه ماشوم سان دی هم د دفاع د وزارت دپاره ښه یو مناسب شخصیت و ښه ځاني زده کړې کړې د تاثیرات یې درلوده، هغه هم په همدې قومي او سرقوي دغه باندې رد شو، بله څه خبره نه وه. نو زما د ولسمشر څخه دا هیله ده تر څو چې دغه ولسي جرګه وي نو بل وزیر دفاع دې نه معرفي کوي او دغه ماشوم سان وزیر تر هغه پورې سرپرست شي تر څو چې بله ولسي جرګه وټاکل شي راشي بیا دې ورته نوی وزیر دفاع معرفي کړي، ځکه چې دا ولسي جرګه چې د خپل هغه حیثیت دغه د لاسه ورکړی چې ملي دغه نه لري نظر. نو دغه زما نظر دی چې خدای دې وکړي چې رئیس جمهور دې ته توجه وکړي.
تشکر از شما. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. حلیم صاحب مهربانی.
آواز
نه صاحب، متاسفانه نه پیژونه څه مشکل دی. خپل موقعیت یو څه تغییر کوي ګوندي ښه شي. نه صاحب، نن لکه چې ستاسو قسمت نشته. خدای پامان. نعمت الله له اروزګان څخه لیکلي دي چې معصوم ستانکزی په قومي بنیاد ونه منل شو. یوه بل اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي هر څوک چې اشرف غني او عبدالله عبدالله په ګډه معرفي کړي نو کېدی شي چې ولسي جرګه د اعتماد رایه ورکړي.
بله، از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید می توانید به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را بار دیگر می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالمنی هستم، در خوست ولایت.
مهربانی که ویسه
دا چې دوه ځلې وزیران هغه ته ولسي جرګې ته ورمنفي شول دا ستونزه په ولسي جرګه کښې ده. دا ویلکېږي چې په ولسي جرګه کښې ستونزه نه شته، هغه پیسې نه خوري. نو ستونزه په چا کښې ده؟ نو د ډاکتر اشرف غني او ډاکتر عبدالله نه مو دا وخت هم ته کېدو داسې وړ کس وکړه چې ولسي جرګې ته کېدو یې اعتماد وړ رایه ورکړي.
بله صاحب، مهرباني. کور دې ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
اورې؟
بله مهرباني، اورو.
بله بفرمایید.
داوود خبر کنید.
مهربانی کوی سید.
داوود خبر کنید.
سید خبری وکی. خیر تاسو خبری ویل چې کوو خو و منکر محمد خان له کابل څخه لیکلی دی چې په یو کال کې ولسی جرګې دفاع وزیر ته د تایید رایه ورنکړه. دا څرنګه جرګه ده؟ یو بل اوریدونکی غلام سرور لیکلی دی چې ولسمشر دی ستانکزی د سرپرست په توګه وساتي. ولسی جرګه په خپله هم سرپرسته ده ځکه چې د کار موده یې بشپړه شوې ده. او لنډې د خبرونو وخت نږدې شو. له خبرونو وروسته بیا هم تاسې اوریدونکي کولی شئ په همدې موضوع یا د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې پیغامونه راواستوئ او یا هم تلفون را وکړئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. البته پس از خبرهای ساعت 9 می توانید که به ما زنگ بزنید. مطابق موضوع برنامه مایکروفون شما نظریات خود را مطرح کنید.
بله، د تلفون شمیره در تایلان او 0-9-9-203-540 و یا هم 0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-